دا مشال لري دا د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال لري په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او احمد الله هرکلی کو په روانه کړي کې د پاکستان خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه راپورونه شرنی او ځانګړي راپورونه درخبرو. د دې ترڅنګ اونیزه کلتوري خبرونه د مشال رډیوي مجله هم لرو. په لومړۍ د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له احمد الله اورو.
تړي مشي لمړي د مهمو خبرونو سرټکی وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي ارډیننسونه منزور کړي دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې لکبل په زرګونو کورنۍ خپل سیمه په خودو ته اړ شوې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وای هیله لري چې په جون میاشت کې د روسیې له ولسمشر سره خپل مجوزه سرمشري زه جوړ کړي. د خبرونو تفصيل وفاقی حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منزور کړي دي. په دې کې یو د الکترونیک مشين په وسیله رائے ورکول او بل په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ ورکولو ارډیننس شامل دي. دا پریکړه د مې په څلورمه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینه په غونډه کې وشوه. له دغې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ایوي خبري غونډې ته وویل چې د دې ارډیننسونو منظورولو مرام د درغلیو مخه نیول او راتلونکي انتخابات په پاکه او صافه توګه ترسره کول دي. خو اپوزیشن ګوندونو دا صدارتي فرمانونه مسترد کړي دي او وایي پر ضد به یې په پارلمان کې اواز پورته کوي. دا په داسې حال کې دا چې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه تور پورې کوي چې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې درغلي شوی او فوزي استابلیشمنت پکې لاسوهنه کړې ده. خو الیکشن کمیشن ادعا کوي چې انتخابات سم شوی او فوز وای په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د مئی په 10 سعودي عرب ته ځي، د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ریاست ته رسیدلی دی. د فوز د عامه اړیکو څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي چې د جنرال باجوا پرون په سرکاري سفر سعودي عرب ته رسیدلی او نوموړی بعد یاد هیواد د حکومتي او فوزي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. جنرال باجوا تیر ځل د اګست په میاشت کې هغه وخت سعودي عرب ته سفر کړی و کله چې د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د یو بیان نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اغیزمنې شوې وې. قریشي ویلي و چې سعودي عرب د کشمیر په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غونډې په رابللو کې پاتې راغلی دی. په پاکستان کې کووید 19 ناروغۍ په تیر یو شواروس کې نور 119 کسان مړ کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغۍ د مړو شوو ټوله شمېره 18400 اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتو کې نور 4113 تازه پیښې ثبت شوي دي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېر 141500 اوړېدلی دی. خو په دې هیواد کې له 1,18,000 پورې کسان له کرونا رغېدلي هم دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د مئی په څلورمه په خپل یو بیان کې ویلي چې پاکستان حکومت هغه افغان کډوالو ته د کرونا وایرس واکسینو لګولو لړۍ پیل کړې ده چې د 2015 کال تر اخیره له دوی سره د کډوالو په حیث رجسټرډ دي. د افغانستان په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې لکبل په سلګونو کورنۍ خپل سیمه په خودو ته اړ شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو راستنېدل پیل کړي دي. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان د مې په څلورمه وویل چې طالبانو وړمه ورځ پراخ بریدونه پیل کړي دي او د مرکز لشکرګاه په اطرافو کې امنیتي پوستې په نخښه کړي او څه یې نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې فوز هوایي بریدونه پیل کړي او په سیمه کې ځانګړي ځواکونه پزای کړل شوی دی. د کډوالو د چارو سیمایز مشر سید محمد رامی ویلی چې خواوشا زر کورنۍ د جګړې لکبل خپل سیمه پرې خودو ته اړ شوی او په لشکرګاه کې پناه اخستې ده. نو موړې وای ډیر خلک داسې دي چې سرپناه یې نه د موندلې او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند په جګړه کې تر اوسه له 100 زیات طالبان جنگیالي وجل شوی دي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای هیله لري چې د جون په میاشت کې له اروپا ته د خپل پلان شوی سفر په جریان کې بعد د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل مجوزه سرمشریزه جوړ کړي. نوموړي د مئی په څلورمه د کرونا وایرس په اړه د امریکا د عکس العمل په اړه له ایوي وینا وروسته خبریالانو ته وویل چې دغه یې امید او تمه ده او کار ورباندې کوي. بایدن پلان لري چې د ولسمشرۍ د چوکۍ ګټلو وروسته په خپل لومړنۍ بهرني سفر برتانیا ته لاړ شي او هلته د جون د 11 مینا تر 13 کېدونکې د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو یا جی 7 په غونډه کې ګډون وکړي. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ لوړپوري سلاکار یوري اشاکوف ویلي دي چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره په پلان کار روان دی. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې احمد الله اولاند کول کارونکو وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونو منځوري ورکړی دا چې مرام یې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. بلخوا اپوزیشن ګوندونو دا آرډیننسونه مسترد کړي دي او وایي پر ضد به په پارلمان کې آواز اوچتوي. اپوزیشن وایي که حکومت پر اختیا اصلاحات کول غواړي نو په دغه اړه دې په پارلمان کې بحثونه وشي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې ورو.
اسلام آباد کې د مئی په څلورمه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری خبری کانفرنس کې اووی د وفاقي کابینې په غونډه کې د انتخابي اصلاحاتو لړکی د دوه صدارتي ارډیننسو منظوري ورکړی شو چې پکې یو په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د اوټونو کارولو او بل ته الکترونیک مشين په ذریعه د اوټونو اچولو ارډیننس شامل وو. د نوموړي په خبره د دوی حکومت ژمن دي چې داسې انتخابي اصلاحات راوړي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې د درغلې مخه ونیول شي. الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یعنی ای وی ایم مشین کا کیا مشین دے یعنی ای وی ایم مشین بس گٹ ووٹ واچوئی اور دارنگ بنسمنٹ کے درپول پولنگ نتیجہ تا تر لاسشی اور دے یہ وی ہلکے ٹول نتیجہ پشل منٹ کی تاسو پلا چکی وی نمونگ والو چی دا مشین ماری فکرو اور ددی لپارا نن کابینی دو آرڈیننسو منظوری ورکڑا.
ہم دو آرڈیننسز جو ہیں اس کی کابینہ نے اپروول دی ہے.
بل پل وہ اپوزیشن وندونو د حکومت دا فیصله مسترد کړي او وای دوی په پارلیمان کې د دې پر ضد اواز پورته کوي چې دوی د پارلیمان په ځای په صدارتي آرډیننسو ولې دا قسمه اصلاحات راوړي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي شهید اختر علی بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی
پارلیمنٹ فعال کی پارلیمنٹ کی اس میں کی گی اور آرڈیننس کی گی اور کیبینیٹ کے پاس کی گی اور جیسے فیصلے ہوں گئی سر بالکل نہ مانو.
ہمداشن دا پاکستان مسلم لیگ نون دا خیبر پختونخوا دا صوبائی اسمبلی غڑی اختیار ولی خان پا دے اڑا مشال ریڈیو تا ہوئے.
یقیناً دیتا مسلم لیگ نون دا اڑا خو شہباز شریف سے چکم موقف تے آئے ور کڑے دے وغا غی مسترد کڑے دے اور پاکستان مسلم لیگ نون منگ دیتا پا دی نظر باندے گورو آغ سڑی انتخابی اصلاحات باندے بس اعتبار کی اگر سر کم مینڈیٹ تھے نو اگا کدی وقت زمونگا پاکستان پیپلز پارٹی سرا اگر پی ڈی ایم والا اتحاد ختم شوی ہوئی خود عمران خان مینڈیٹ اغم نہ منی.
مشال ریڈیو چ دا حکومت پا دے فیصلہ پا پی خبر کی دا سیاسی چارو تجزیہ کر محمود جان بابر نو پختل نو دا غفین آوا.
پارلیمان موجود دے اجلاسون بکی گی پا دے کی آرڈیننس راتلل یو زل بیا بزدہ خبر حکم چلک دا دیر بد خبر ہی آرڈیننس پا اغا وقت کی رازی چی کلا حکومتونو تا دے خبر پتہ چې زمونږ دا قانون سازی مونږ نشو کولای نور یا پدې کې مشکلات یا پدې کې خدای نه خاصه چرته څه بدنیتی وي نو هغه یو د آرډیننس په تر باندې راولي. په کار د پارلیمان کې په داسې قانونونو باندې بحث وشي ځکه چې دا د ټول ملک په صحت باندې بد دي اثرات پروزي ټول ملک په دې نه متاثر کیږي.
لتی وړاندې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ور په ور تور پورې کړي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی او په دغه انتخاباتو کې اسټابلیشمنت او د پاکستان پوز لاس وهنه کړي خو الیکشن کمیشن او پاکستان پوز دا تورونه رد کړي او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په سیاست کې هیڅ لاس نه لري.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621 په شارټ ویو 2113 15,350 او 15,155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 2018 کال کې هم په دې هیواد کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقوقو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی، او دغه سي د خبرانو د وژنو ترڅنګ د خلکو د لا درکه کېدو پیښې هم ډېر شوي دي. کمیشن ویلي دي تیر کال تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې لا درکه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ادا کوي د تریتم کړل شوو کسانو په اړه یو ځانګړی کمیشن ته کار سپارل دي. انیس اجمل دا راپور مهمی برخه وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په دې هواد کې په 2020 کال کې تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې لا درکه کړل شوي چې شمیره 2902 ده. یادې ادارې د مې په دریمه پخپور کړي رپورت کې د جبري تختبونو بیان ازادي د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقوقو په اړه هم ذکر کړی دی. رپورت زیاتوي چې په 2018 کال کې د حکومت دشمنو باوجود تر اوسه د جبري تختبونو خلاف قانون نه دی جوړ شوی او د جبري تختبونو شمیره له ثبت شوو هغه زیات ښکاري. په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د لادرکه شوو کسانو کورنۍ وخت په وخت احتجاجونه کړي او له حکومت غوښتنه کړې چې لادرکه شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. د قانوني چارو په وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو مقدمه پر مخ وړي د مې په سلورمې په دیړه مشال ویډیو ته ویل چې د آئین لمخې ار اغتن چې په جیل کې درې میاشتې تیرې کړي باید صوبایي حکومت یې اړونده های کورټ ته د کیس معلومول لپاره خواست وکړي، خو د پاکستان په جیلونو کې له تیرو 9 کلونو راهیسې داسې کسان موجود دي چې د جرم او بې ګناهۍ په اړه هیڅ معلومات نشته.
زمون په ملک 2008 نه چکلا په پخوانی قبایلی سیمه کې میسنګ اپریشن شروع شو، نو 2008 نه خلکو غیبیدل شروع شو، او دا 2008 نه چکم کسان غیب و دا 2011 پورې د دې اس پته نه واچدا ولی او چوس شو دي چوس کړی دي د عدالتونو ته وځنه پښه او هغه بیا پس ریاست لاړ سپریم کورټ ته.
د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورت کې ویلي و چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 6,822 هواري کړل شوي. د لادرکه شوو کسانو خپلوان تور پورې کوي چې دا کسان له امنیتي ادارو سره موجود دي. خو د امنیتي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په لادرکه کسانو کې زیاتره د افغانستان جهاد، ترهګری او دغسې په نورو جرایم پیشه کارونو کې شامل شوي، نو ځکه یې په اړه پوره معلومات نشته. هغه زیاتوي د جبري تختونو په اړه په قانون سازۍ کې د پاکستان حکومت، سیاسي ګوندونه او امنیتي ادارې سنجیده نه ښکاري.
پاکستان کې هم د پاره کمیشن جوړ شو او په هغه کې 2,500 کسان درې زره وکتلی شو، لیکن دا هغه کې ځینې دا چې معلوم شو چې هغوی باقاعده په ډرون حملو کې په افغانستان کې هغه دي مړشوي دي، او دا چې پکې دي چې هغه اوس هم پورې په هغه فرستونو کې دي چې په هغه شبکو باندې قانوني قدغن لګېدلی دی، او ځینې پکې داسې دي چې واقعي ده هغه پټ شوي دي لیکن دا هغوی بیا جوسي میلاو شوي دي. او موږ دا هم لیدلي دي چې پاکستان کې ځینې وخت بریچ شوی دی لکه کراچۍ کې په چاینی کونسلیټ باندې، یا داسې نورې ځایونو کې هغه کې چې کوم ترهګر وژلی شوي دي هغوی هم په دغه مسنګ په فرستونو کې.
د لادرکه کسانو په اړه مې د کورنیو چارو وزارت چارواکو، د جبري تختونو کمیشن غړو سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغې ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د حکومت قانوني مشاور یا ایډوکیټ جنرل شمایل بټ د مارچ په 19 مشال ریډیو ته ویلي وو چې له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د هغې نومونه عدالت ته ورکړل شوي، خو هغه کسان چې د لادرکه کېدو وجوهات یې نور دي نو په اړه حکومت هیڅ معلومات نه لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې د جبري تختونو ترڅنګ دا هم ویلي چې 2020 کال د بیان ازادي، ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو د حقوقو په برخه کې هم زیات ښه نه و. د رپورت له مخې تیر کال په پاکستان کې لږ تر لږه 10 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي. دغسې په 2020 کال کې په زور د مذهب بدلولو 1.5، د غیرت په نوم د وژنو 4.5، او په ماشومانو د جنسي تیریو 2,960 پېښې ثبت شوي دي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي که د پاکستان حکومت قوانین په سمه توګه عملي کړي نو له دې سره د تشدد په پیښو کې کمی راتللی شي.
دا قسمه پیښې ځکه کېږي چې په قانون باندې عمل درآمد نشته. یو هانر کلینګ چې موږ د هغې مثال واخلو، نو په هانر کلینګ کې د حکومت قانون دا دی چې که چېرې مدعیان څوک په خپله کیس نه کوي نو پولیس پې کوي، خو تر اوسه پورې چې پولیس کومې مقدمې کړې دي په هغې کې هیچ چاته سزا نه ده شوې. پاکستان کې قانونونه خوشته خو په هغې باندې عمل درآمد نه کوي، نو په دې وجه دا پیښې چې کوم دي دا ډېرې زیاتې شوي دي.
بلخوا د پاکستان حکومت وایي په جوړو کړو قوانینو په سمه توګه عمل روان دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا هم ویلي چې په 2000 کال کې پارلیمان او صوبایي اسمبلیو 15 قوانین منظور کړي چې پکې تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا اسمبلی منظور کړي چې شمیره 13 ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
وزیر اعظم عمران خان غواړي چې په بلوچستان کې نوی گورنر وټاکي. نوموړي د بلوچستان له اوسني گورنر غوښتنه کړې چې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د تحریک انصاف مشران د بلوچستان عوامي پارټۍ په مشرۍ له شریک حکومت سره اختلافات لري. دوی پر خپل ګوند تور پورې کوي چې د صوبې ستونزو ته پام نه کوي. عمران خان ویلي چې په صوبه کې د سیاسي صورتحال په پام کې نیولو سره نوی گورنر راوستل غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت سوي او آیا دا بدلون به له عمران خان سره په دې کې مرسته وکړي چې په صوبه کې خپل ګوند ته وده ورکړي او د ګوند ځایي مشرانو شکایتونه لري کړي. د دې پوښتنو ځواب د بوریوال کاکل په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی ته په لیږلي لیک کې له هغه غوښتنه کړې ده چې د گورنر له څوکۍ استعفا وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا عمران خان د اپریل پر 13 په دې لیک کې پخوانی جسټس امان الله یاسینزی ته لیکلي چې دوی د کار ستاینه او مننه کوي، خو بدلیدونکو سیاسي حالاتو ته په کتو غواړي چې د صوبې گورنر نوی کس وټاکي. په بلوچستان کې د تحریک انصاف یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته پخلی وکړ چې د بلوچستان گورنر به په راتلونکو څو ورځو کې بدل کړل سي. یا چارواکي د نمونو له پډاګه کولو ډډه وکړه، خو ویل چې دوی وزیر اعظم عمران خان ته د بلوچستان د گورنرۍ لپاره درې نمونه ورکړي دي. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی بیا د مئی پر 4 مشال رډي تول چې دوی تر اوسه په دې اړه څلیک نه دی ترلاسه کړی. د امان الله یاسینزی لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. د بلوچستان په اسمبلی کې د تحریک انصاف پارلماني مشر او د بلوچستان د اوبو او قدرتي زیرمو په اړه د وزیر اعظم سلاکار سردار یار محمد رند د دې اندیشنو په وار وار څرګندونه هم کړې ده. نوموړي د اپریل پر 23 د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د تحریک انصاف مرکزي حکومت بلوچستان له پامه غورځولی دی. د ویل چې که د بلوچستان حالاتو ته توجه ور نه کړل سو نو د وزیر اعظم د سلاکار چوکۍ به پریږدي. عمران خان د گورنر بدلولو دا ګام له هغه دوی ورځې وروسته پورته کړ چې د اپریل پر 28 یې کوټه ته یو ورځنۍ دوره وکړه. عمران خان وویل د کورونا وایرس په وجه د راپیدا شوی صورتحال له کبله له گورنر امان الله یاسینزی سره نه لیدلې. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت شوی او آیا د گورنر بدلول به له تحریک انصاف سره په صوبه کې د ودی لپاره مرسته وکړي او که څنګه. د سیاسي چارو شنونکي رفیع الله کاکړ وای د نور صوبو په څیر په بلوچستان کې هم د گورنر حیثیت یوازې د وفاق د استاد دی او نور یې د صوبې په چارو کې ډیر واک نسته.
وزیر اعلی د کابینټ او د اسمبلی چې کوم اختیارات دي، اصل اختیارات د هغو سره دي. اسمبلی چې یو قانون او یو شی پاسي په هغه باندې اخري او دستخط د گورنر د هم غواړي. خدای داسې خاص خپل ویني اختیار نه لري. مین شی چې د دلج اختیار کستا هغه د وایس چانسلر زو د یونیورسيټیز په والا سره ستا د چانسلر دی د یونیورسيټانو.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال شاهزاده ذوالفقار وای د ملک په عین کې تر 13 بدلون ورسته د گورنر څوکۍ نور هم بی ارزښت شوی او یوازې یو نمایشي حیثیت لري. دویل کتر کې انصاف د گورنر په بدلون سیاسي ګټه ترلاسه کول غواړي، نو دا به د پوینا بی ارزښت ګام ثابت شي.
ننم امان الله یاسینزی صاحب ته چې پرېزیدنت کوم شیان کوم ډایرکشن ورکړي هغه د ډایرکشن مطابق چلیږي. کوم پالیسی چې د وفاقي حکومت هغه دي هغه امان الله یاسینزی سره هم چلېدلې دي او چلیږي. نو ضرورت یې څه دی چې تاسو یو ذاتي یا خاص هغه سړی دلته راولئ چې ستاسو په دغه بیک اند کال باندې وي.
د 2015 کال له سپتمبر تر 2009 کال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس پاتې شوی امان الله یاسینزی د 2013 کال د اکتوبر له 16 نیټې د بلوچستان گورنر دی. نوموړی وزیر اعظم عمران خان په خپل ټاکلی و.
د پاکستان حکومت د اپریل پر 8مه د 15000 او 9500 روپو انعامي باندونه په سمدستي توګه د تللو اعلان کړی دی. حکومت وایي چې دغه باندونه د غیر قانوني سرمایه کاری لپاره کارول کیدل، خو بل خوا د باندونو ساتونکي او کاروبار کوونکي وایي چې دغه فیصله نامناسبه ده. حکومت په ځای د ولس او سرمایه کارو کاروبار مات کړی دی. نورحال منګوري نیاز احمد خان راکوي.
د پاکستان مرکزی بینک په پوره توګه جاری شوی د 15000 او 9500 بانډونو بندول اعلان په داسې حال کې کړی چې پکې 9500 بانډونو قراندازی تصرف دورځي پاتې وي. په منګوره کې د انعامي بانډونو کارکونکو معتبر خان وایي چې عام خلک درې میاشتې وړاندې انعامي بانډونه واخلي چې مقصد دی بچت او د انعام تموي.
موږ غریب ته کیسه راکړې، استادان دی، ټیچر دی، لو وړې دی، هغه بانډ باغستی، نو هغه د به په امید باندې چې راشي ولي کې زموږ ته لور ته خلاف خبر
خپل سرمایه د حکومت سره اخو دیوه. حکومت بغیر څه د پیشکی نوټه سره باندونه ختم کړل. دې سره د حکومت په مرکزی بینک باور شکمن شوی دی.
هغه یک دم د ختم کړل نو چې دای ختم کوو بس په لازمي خلک به د نور کړه د غم نه کړه اعلان نه کړه خو به خلک ګړي او بینک ته به واپس کړي. نو سره پاکستان کې خاصین نور څه کار روزګار څه دغه نه ده خو چې دغه څه ته ګرځم کو کاروبار یو سره پیزي چې نه ځنه بچته کې مکه د خپل وس مطابق چې ته په غره کې چې ته کې د خپل ټان مان چې ته کې خو دې خو د لور په پیالي چې تاسو نو پیالي اعتماد نشته جی اعتماد پاکستان کې پاتې نه ده.
د پیزابات اوسیدونکو زلمه اجازهاري وای چې 9500 روپو باندونه ورسره دي. د انعام په تمو درې میاشتې هیڅ به سره رقم بند کو اوس خپل رقم بیرته راوستلو لپاره پریشان ده.
ما انویسټمنت کړو په دې پرایز باندې نه پاره کې زما دا درې میاشتې باندې وساتو او حکومت واپس اعلان وکړي چې دا واپس وساتو د غنه کېږي رانه کېږي کینسل کړو دا باندې نو اوس به زه دې سره څه چلو کوم. موږ دا نور هم اعتماد ختميږي حکومت سره به نور بیا موږ دې انویسټمنت دغه نه کوم اعتماد ختميږي بار د کېږي نه جو بس نو چې اوس موږ دې واپس کو په بینک کې کیش نشته. کوم بینک دې کیش نشته دا به رل موږ څوک کیش کوي.
د مرکزی بینک لخوا جاری کړی شوی معلومات تر مخه دواړو مادیت باندونو کې د اولس سکم 1440 روپۍ سرمایه بند ده. دوی وایي چې د روان کال جون میاشتې پورې 9500 او د دسمبر پورې 15000 روپو باندونه په ټاکلې شوي بینکونو کې بدلولای شي. حکومت دینه وړاندې د سلويخت او 15000 روپو باندونه هم بند کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشر لته تاسو غوګیدا خبر پښتونخوا د نور برخو په سیر په پیښور کې هم خلک له ګرانۍ شکایت کوي او وایي د روژې په میاش کې هم د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي او دوی د خستو وس نه لري. بلخوا حکومت ادعا کوي چې خلکو ته په ارزان باید د خوراکي توکو ورکول لپاره په صوبه کې اتیا زیات ارزان بازارونه لګولي دي. نور تفصیل ته فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د پیښور په بورډ بازار کې یو تن یوسف خان د روژماتي خستو لپاره راغلی او دی مشال ریډیو ته وای خوراکي توکي بیا کړل خو د خستو وسې نه لري.
او غټه غوخه بس 500 روپۍ کیلو ده، پاسته 600 روپۍ کیلو ده، چرګان 270 روپۍ کیلو ده. وای ګرځو را ګرځو په چرګان به ته ځو وزم نه رسیږي. یو تونه وړه پس 1500 روپۍ ده. پس غواړي خامخا به ورته راوړو نو چې درځنه کیږي چې ورته پیدا کو تکلیف ډیر دی نو
د پیښور په بورډ بازار کې مو د یو جنرل سٹور مالک حبیب الرحمن نه د خوراکي توکو موجوده بای وپوښتلې. نو دوی راته وویل
چینی خو اوس په هلپ 500 روپیه دړې ده که مخی ارزانه و با 400 روپیه اوز بیا گرانه شده لگه و دسته دا لوبیا دا 200 روپیه کلو دا چاول دیب که 150 روپیه کلو دی و دا غریتونه دی بسته گرانی خو فیل حال دیره شده دا مخی نه دیره زیاده مونگ نده گران گرید مونگ تا مخ کدام گران بلاویگی خلق لگه پا مونگ بانده شکایت گی کنا چیره دکاندار چه کم ده کنا گران خرسه خوز مونگ سر بیلنا پراته دی چه کم مین خار نمونگ شوی نخلو کنا حال تا نمونگ تا گران بلاویگی اوڑی خو 240 روپے کیلو اس 260 تا ورسل کا 20 روپے پتاگریون پہ یافتہ کے دنن انب کے ظفر اعلی
تو پی خبر کی د چرگان یو دکاندار سمی اللہ وای مونگ تا ہم د پولٹری فارمون لخوا چرگان پہ گران بیا را کول کیگی زکے مونگ ہم گران خرسو
مخ کے خوب 110 روپے کیلو اس 261 روپے کیلو دی مونگ تا گران ملاوی کی زکے گران خرسو عوام بیچارہ گان بچی وہی نو صبح کئی یا به نخری نو پدی روزه که راضی خلق تپوس که واپس دی
حکومتی چارواکی وای په هر ضلع کې ډیپټی کمشنران او اسیسټنٹ کمشنران په بازارونو کې د خوراکي توکو په بایو نظر ساتي او چې کوم دکاندار د سرکاري نرخنامې نه خلاف ورزه کوي نو دا غوی پر ضد کاروایی کیږي جیلونو ته لیږي او جرمانه ترې اخلي د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی د روژې په میاشت کې په ټوله صوبه کې ترتیا پوری رمضان سستا بازار په نوم ارزان بیا بازارونه خلاص کړي او هڅه کوي په دې کې په ارزان بیا باندې خلکو ته خوراکي توکي ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسینو په پروګرام کې هغه افغان کډوال هم شامل کړل شوی دي چې د 2015 کال د دسمبر 11 نیټې پورې د کډوالو په حیثیت رجسټر شوی دي. په دغه کار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د حکومت سره مرسته او همکاري کوي. په پاکستان کې افغان کډوالو د دې پریکړې هرکلی کړی دی او وایي ځان به له واکسینو لپاره رجسټر کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت په پاکستان کې مشت افغان کډوالو ته د کرونا ویکسین لګول شروع کړي. د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو ایجنسی یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت د دغه غم هرکلی کړی ویلی دی. دا د پاکستان د کرونا د مخنیوي لپاره مثبت قدم دی، ځکه کرونا هیڅ په یو چا کې فرق نه کوي چې آیا دا کډوال دی او که کوم وطني تن. د ملګری ملتونو د دغه ایجنسی لخوا پرون د مئی په 4 د جاری شوې خبر پاڼې تر مخې په ټول هیواد کې هغه کډوال چې ځانونه یې لوړاندې رجسټر کړي تر د پرونو پورې پکې 100 کډوالو ته د کورونا واکسین لګولې شوې. د یو ان ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان پردی وای هر هغه کډوال چې د دسمبر د 1/15 پورې رجسټر و ورته به دغه واکسین لګول کیږي.
صدا سی خلک دي چې هغوی خپل رجسٹریشن کړی دی او صدا سی کډوال دي چې هغوی په مختلفو سیمو کې د پاکستان لکه پېښور کې یا داسې سیمې دي په هغه کې هغوی واکسین لګولې هم دي. موږ ورسره ورسره حکومت سره په دې حوالې سره به چې کوم کمپین دی هغه به هم شروع کړو د کډوالو ته به وایو چې دوی تاسو راشي. دې سره سره حکومت هم لکه په خپل چینلز په ذریعه باندې به د کډوالو پوهوي او آګاه کوي به چې تاسو هم لکه د واکسین پروګرام کې شامل شي.
د مومندو په میچنه کې مش افغان کډوال سلیم خان لقمانی هم دوی ته د کرونا ویکسین د لګولو هرکلی کړی دی ویلی دی. زیاتره کډوال دومره پیسې نه لري چې دغه ویکسین ځان له په بایا واخلي، خو اوس چې ورته وړیا لګول کیږي نو دا به د کډوالو ژوند د کرونا نه خوندي کړي. دی وای هم نن لکه د مې په 15 به خپل ځان د کرونا د ویکسین لپاره رجسټر کړي.
چون دا د هر چا د وس نو برابر قیمت وو، بیا د حکومت پاکستان د خوانه په مرسته سره ان ایچ سی آر او د نورو ارګانونو چې کوم دا کار وکړي نو د دې موږ ستاینه کوو او دا باید هر لازمن هر افغان ولګي دلته دا ویکسین او دا بیماری شته دی، د دې نه خلاصیا نشته. دا موږ د لیدلو حال هم دی، د هر چا د لیدو حال دی. دا ناروغي شته، د دې کې څه نه قسمه دروغ شته نه بل څه شته. او پاتشو د ویکسین افادیت د ویکسین خامخوي
د یو ان سی آر د خبر پاڼې تر مخه دغه ایجنسی د پاکستان او د مهاجرینو سره همدردی لري او دوی به ورسره مرستې هم جاری ساتي. د قیصر خان پردی پوینه چې ویکسین به هر هغه کډوال ته لګېدې شي د چا چې رجسټریشن د 2015 د دسمبر تر د 1/15 نیټې پورې شوی او ورسره رجسټریشن کارډ موجود وي. دی وایي پاکستان کې دا وخت 4,00,000 افغان کډوال رجسټر دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسی غوگی کردنا دن کو پا پی خبر کی وقت شوید دے دا ماسوخین یونی بجا احمد اللہ ہم سٹوڈیو تارا رسدلی نو حقرن دا خبرون لنٹی سوکر
وفاقی حکومت د انتخاباتی اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړی دي. په دې کې یو د الکترونیک مشين په وسیله رائے ورکول او بل په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ ورکولو ارډیننس شامل دي. خو اپوزیشن ګوندونو د صدارتي فرمانونه مسترد کړی دي او وایي پر ضد به په پارلمان کې اواز پورته کوي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د مئی په ومه سعودي عرب ته ځي، د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ریاست ته رسیدلی دی. د فوز د اما اړیکو څانګې آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د جنرال باجوا پرون په سرکاري سفر سعودي عرب ته رسیدلی دی او نوموړی به د یاد هیواد د حکومتي او فوجي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کووډ 19 ناروغۍ په تیر یو شواروس کې نور 119 کسان مړه کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغۍ د مړو شوو ټوله شمېره 13,400 اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتو کې نور 4,114 تازه پېښې ثبت شوې دي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېر 141,500 اوړېدلې دی، خو په دې هیواد کې له 1,018,000 پورې کسان له کرونا رغېدلي هم دي. د افغانستان په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په سلګونو کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو راستنېدل پیل کړي دي. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان د مئی په 4 وویل چې طالبانو وړمه ورځ پراخ بریدونه پیل کړي دي. بلخ د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند په جګړه کې تر اوسه له 100 زیات طالبان جنگیالي وژل شوي دي، خو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله لري چې د جون په میاشت کې اروپا ته د خپل پلان شوي سفر په جریان کې بعد د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل مجوزه سرمشریزه جوړه کړي. نوموړي د مئی په 4 د کرونا وایرس په اړه د امریکا د عکس العمل په اړه له یوې وینا وروسته خبریالانو ته وویل چې دغه یې امید او تمه ده او کار ورباندې کوي. د پوتین د بارني پالیسي لوړ پوړي سلاکار یوری اشاکوف ویلي دي چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره په پلان کار روان دی.
دا خبرونه لیز مو له احمد الله واورید. لژمن سره سم وزارت او نيز خبرونه د مشال رډوی مجله در خبرو. دا ځل پکې د علامه اقبال د شاعرۍ چینای جبیته د غور پاړه نور راپورونه هم اوریدې شي. د خبرونه کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رډوی مجله د مشال رادیوی مجلې قدرمنو اوریدونکو سلامونه می قبول کړي. زه نجیب امیر یم او پر روانه خبرونه کې مو بیلا بیل مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړي دي. اوري چې د پاکستان د قامی شاعر علامه اقبال شاعري چینایي ژبې ته وژباړل شو. په کراچۍ کې میشت شاعر مخام خټک نه بعد مسافرو مخامونو حال وخلو. د مکسیکو د یوې معاصرې شاعرې هیمینیا ګونزالس د یو نظم پښتو ژباړه مو درته کړې او د زما داغستان کتاب یو بله برخه هم په پښتو کې درته وړاندې کوم. د اردو ادب د شاعرۍ لمنه د اقبال لونډې پرته خالی خالی ښکاري. هغه د تصوف، خودی او د مسلمانانو ترمنځ د یووالي فلسفه په خپل شعر کې په هنري انداز وړاندې کړې ده. اغیز یې لا هم د پاکستان په ټولنه کې جوت دی. نوموړي د اردو ترڅنګ په فارسي ژبه کې هم د پام وړ شاعري کړې او بویا هغه تصور غلط ثابت کړی چې سړی ګینی یوازې په مورنۍ ژبه کې ښه شاعري کولی شي. نوموړی د پاکستان له جوړېدو وړاندې وفات شو، خو دولت هغه د ملي شاعر په نوم پیژندلی دی. د اقبال د شاعرۍ په نورو ګڼو ژبو کې هم ترجمه شوې ده، خو تازه تازه یې د ځینو منتخبو نظمونو د ژباړې یو کتاب په چینایي ژبه کې هم مخې ته راغلی دی. پام وکړئ په دې اړه جوړ شوی یو راپور ته. د پاکستان د قامی شاعر علامہ اقبال چې د اقبال لاہوری په نوم هم شهرت لري د زنو منتخب او شیرونو غورچان په چینایي ژبه کې وشو. د پاکستان سرکاري خبری اژانس اے پی پی د مای په دوه منټه په راپور کې لیکلی چې د دغه کتاب د مخکتنې غونډه په بیجنګ کې د پاکستان په سفارتخانه کې وشو. په دغه غونډه کې د چین هغو اکاډمیکو شخصیتونو برخه واخیسته چې په اردو ادب کې کار کړی دی او همدارنګه د بیجنګ پوهنتون د اردو څانګې ښوونکي او محصلین هم هلته موجود ول. ایسوسییټډ پریس آف پاکستان لیکي د علامه اقبال کتاب د پاکستان او چین د سفارتي اړیکو د اویایمې کلیزې په مناسبت په چینایي ژبه کې ژباړل شوی او چاپ شوی دی. غونډې ته د وینا پر مهال د چین د بیجنګ د بهرنیو مطالعاتو د پوهنتون د اردو څانګې مشرې میرمن زوهو نسرین وویل د اقبال شاعري د روښان فکره فلسفي او خیالونو له وجې افاقي او تلپاتې حیثیت لري. نوموړي وویل چینایي پوهان تل د اقبال د شاعرۍ د ارزښت نه باخبره پاتې شوي او تر دې وړاندې هم دغه ګڼ نظمونه چینایي ژبې ته اړول شوي دي. د مخکتنې غونډې ته د بیجنګ لپاره د اسلام آباد سفیر معین الحق ویل اقبال په خپلې شاعرۍ کې نړیوال رنګونه وړاندې کړي او دا شاعري د خپلې افاقي فلسفې له وجې د بشریت یوه شریکه اساسه ده. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا کتاب به په چین کې اقبال لا نور په خلکو پیژني او له دې سره به د اسلام آباد او بیجنګ اړیکې لا نورې ښې شي. په راپور کې نه دی ویل شوی چې د اقبال شاعري له اردو نه چا چینایي ژبې ته ژباړلې ده. اقبال د شلمې پیړۍ د اردو ژبې نامتو شاعر ګڼل کیږي چې د 1908 کال د نومبر په 9 نیټه زو کړي او د 1918 کال د اپریل پر 21 وفات شوی. هغه په اردو او فارسي ژبو کې شاعري کړې ده او که هم د پاکستان جوړېدلې په خپل سترګو نه دی لیدلې خو بیا هم د پاکستان ملي شاعر ګڼل کیږي. ځینې پښتانه کره کتونکي ګڼي چې د اقبال د ځینو شعرونو له محتوا معلومیږي، لکه د ستر پښتون شاعر خوشحال خان خټک له شاعرۍ چې الهام اخیستی وي. دا یو روان ادبي بحث دی، دلته دې ته نه تم کیږو خو راګرځو خپلې پښتو شاعرۍ ته او کراچۍ ته ورځو چېرته چې ځینو پښتنو لیکوالو شاعرانو د مسافرۍ ماښامونه تاوده ساتلی دي. په دغو کې ماښام خټک هم ده چې تر اوسه 14 کتابونه چاپ شوي دي. موږ د ماښام خټک په ادبي هلو ځلو په یو راپور کې رڼا اچولې ده. ماښام خټک د پیشې له پلوه وکیل دی خو د شوق له مخې شاعر او لیکوال دی. د پښتونخوا د نظامپور سیمې دا خوږ ژبې شاعر له کلونو راهیسې په کراچۍ کې اوسیږي او په هغو کسانو کې نامه راځي چې د رڼاګانو په دغه ښار کې د پښتو شاعرۍ شمې بلې کړې دي. د هغه ګڼ کتابونه چاپ شوي، یو کتاب یې لکه فصل ریبل کېږم نومیږي چې په 2015 کال کې چاپ کړو. د هغه کتاب په سریزه کې ډاکټر اسماعیل ګوهر لیکلی وو ماښام خټک د خپل احد ترجمانی کوي خو د شاعرۍ د لطافتونو سره کوي. د هغه فکر شاعرانه دی، هغه سیاسي قائد، سماجی مصلح او مذهبي مبلغ نه دی. اسماعیل گوهر لیکي چې د ماښام خټک غزل د فنی او فکری پوخوالی او سنجیده پخې لهجې په سبب د نظم نه دغه زیات خوښي او دغه په وینا نظم هم د فکر او فن جذبو ته رانغښته دی. دا هم یو غزل چې لکه د فصل ریبل کېږم کتاب نه مې راخیستې ده. ماښام خټک وای ما با په بیا بیا د خپل ځان پیژنګلو کوله، ما با په بیا بیا د خپل ځان پیژنګلو کوله، خیال کې نه راتلم که هسه مې هر څو کوله. ما چې بهر سمره احساس تخپل ولای ورکو، ما چې بهر سمره احساس تخپل ولای ورکو، د رویه به هم هغومره د پردو کوله، د رویه به هم هغومره د پردو کوله. دغه خبره سکوټه واړه وا په بل زما د به خبره سکوټه واړه وا په بل زما ما بچ هر ځل تذکره د واپس لو کوله کای هر څومره وکړوړه لکه د خزو پرنګ کای هر څومره وکړوړه لکه د خزو پرنګ د به خبره په محفل کې د سړو کوله ما په سړه سینا سړې سړې خبرې کړلې ما په سړه سینا سړې سړې خبرې کړلې تا په توده لهجه خبره د لمبو کوله پښتو هر څه ده خو په هر څه کې پښتو نه کیږي پښتو هر څه ده خو په هر څه کې پښتو نه کیږي ما به بیا هم مخامه هر څه کې پښتو کوله ما به په بیا بیا خپل ځان په جنګلو کوله خیال کې نه راتل که حسامه هر څوک کوله ماخام خټک وای هغه د خپل مصروف وکالتي ژوند نه ارومرو سو شی بی خپل ادبی هلو زلو تور کوي
یقینا چې زه ادب ته وخت بالکل ورکولای شم موضوع د دې غنه بالکل لا پروايم او بے پروايم چې را وخت نشته نه وخت را بالکل وخت زلرم او ادب زما شوکم دے زما مینا دا زه چې څومره کله هم وزګار شم کله لس منټه وزګار شم نو ما به کتاب لرستې ما به ټیم چې کم دے ادب ته ورکړي بالکل زدا بانا نه لرم دا ادب ته پاره چې وخت را سره نشته شاید چې وکالت د پاره دا بانا را سره وي چې وخت را سره نشته خو د ادب د پاره دا بانا نشته چې وخت را سره نشته
کراچی کس هم د پښتنو خپل خار نه دی او لنور سیمو پښتانه ال تکړه شوی خو نن دغه خار د میلیونونو پښتنو کوربه دی پښتانه تشلاس حل تنه دی ورغلی بلکې هنرونه شاعری او کلتوري هم لزان سره وړي دي په کراچی کې لتی رسول لسیزو رئیسی د پښتنو لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو فعالیتونه هم روان دي ما خام خټک وای اوس هم پښتانه لیکوال او د پالونکو سره راغونډي کی
یار بالکل بالکل جرس ادبی جرګه دی خدای پاک ژوندے لري بس هغه رانیولې ده پغې راټولېږو بالکل راټولېږو ملګری میاشتینه غونډه مو چې کومه دغه کیږي خبره
صحیح
پغې کې بل ته شعرونه مو ورو یو اجلاس چې کوم دغه تجزیه وي د تنقیدي یو تجزیه داسې یو مضمون چا پېښ کړی چا څه شی څه او بل چې کوم دی نو هغه د شاعرۍ چا کوم لیک راوړي نو هغه روانه ده دا کیسه دغه شانته
مخام خټک تر دې د مشپاړس کتابونه لیکلي او سنور کتابونه هم دا اوس ته چاپ لاندې دي چې له چاپې دروسته به داغه د کتابونو شمیره شلو ته ورسیږي هغه په دې اړه وایي
یاره دا خلک چې کله اوس ماري زما کتابونه نه دی راته وایي چې یاره شپاړس دي لیکلي دي نو دا اندازه به داسې وي بیا به دا خلک صحیح وایي دغه شانته دا کتابونه دي دا فیرس چې کوم د کتابونو دی نو هغه خو دا ښیي چې یاره کېدای شي چې ما تر شپاړسو پورې لیکلي وي تر ننه پورې خو چې دا کوم روان کتابونه چې دي څلور نو د هغو سره ممکنه ده چې هغه څلور واړه حالانکه په هغه کې دي په هغه کې چاپ کېدو په هیله باندې بالکل په پرس کی دی نو څلورم چې کوم دی هغه هم سره باندې نو بیا دغه شانتا نور کتابونه نو کېدې چې شل شي امید لرو
تما خام خټک یو بل غزل چې لکه د فصل ریبل کېګم کتاب نه مرخصته تاسو ته وړاندې کوم اور ته چراغلی وی د کور میرمن مګنا اور ته چراغلی وی د کور میرمن مګنا شور چ پجباوی د زور سختن مګنا واک چ دولس پزونو غواړي د خنجر پزور واک چ دولس پزرونو غواړي د خنجر پزور کله کلی کړي چا پزور واکمنې مګنه کله کلی کړي چا پزور واکمنې مګنه ژوند وی او کمرګ وی دواړه خوند کوي په کلی کې ژوند وی او کمرګ وی دواړه خوند کوي په کلی کې خخ کپ آگره کې شي خو کور کفن مګنه خخ کپ آگره کې شي خو ګور کفن مګنه چرته چې وګمونه تاو ازغن ازغن تارونه شي چرته چې وګمونه تاو ازغن ازغن تارونه شي هلته کپګولو وی سمسور چمن مګنه ورور بوی د ورور رشته د چا سره ختمی کنه ورور بوی د ورور رشته د چا سره ختمی کنه تخ چې د کوی تکړی د مور زامن مکنه شته خو په یارانو وی سړی ماخام شته شته خو په یارانو وی سړی ماخام شته شنور بد چې د یارانو غواړي نو شتمن مګنه اور ته چې راغلی وی د کور میرمن مګنه شور چې په ژبه وی د زور سختن مګنه دا مخام خټک لژوند او کار خبر شوه بیا هم د شیر په زرینه نړۍ کې پاتې کیږو خو لګ لپولو ورپسې اوړو د وی مکسیکوي شاعر هیمینیا ګونزالس د یو شیر ژباړه درته وړاندې کوو هیمینیا ګونزالس د مکسیکو ځوانه شاعره ده او په خپلو شعرونو کې د میرمنو د حقونو پالنه کوي په داسې وخت کې چې ټوله نړۍ په میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره خپل غږ پورته کوي د ګونزالس دغه زړور آواز د میرمنو د حقونو او د آزادۍ لوري ته یوه تازه جوړه شوې دریسه ده هغه د نارینه او ښځینه طبقې ترمنځ د ناانډولۍ خلاف مبارزه کوي او په دې لاره کې هیڅ ډول ویره نه محسوسوي د ښار په نوم دا نظم هغې په 2018 کال کې لیکلی چې پکې هغه خپل دردونه بدمرغۍ او ناهیلۍ بیانوي نوموړی هغه نارینه ستایي چې د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او د سرتیرو په نامه یادوي خو وایي هغو نارینه و هم د نرواکې ټولنې نه همغه دردونه لیدلي چې د هغې په شان ښځو ته رسېدلی دي دا نظم انګلیسي ته میرمن شارلوټ کومبې اړولې او له انګریزۍ پښتو ته ما ترجمه کړې ده د شپې زه یو لمبه شوی ښار یم یوازې سرې خښتې د دې لمبو شاهدان دي زما د خار ټول ماشومان په انګولا دي د شپې زه سودوم یم چې په قضاوت سره سوځيږي څنګ ته مې یوازې هغه پرختی راځي چې زما په اور نور تیل راشیندي زما د خار ټولې ښځې په واویلا دي په خاورو لړلې دي د شپې زه رانه سکورېږم زه لوګې کېږم غر کېږم زما د ښار ټول سړي خاندي او د کنډرونو په منځ کې لکه د لوبو د عسکرو په شان ګرځېږي د شپې زما د ښار ټول مارغان ژړېږي او خلک د اورونو منځ کې شمې بلوي هغوی د پیاوړي کېدو دعاوې غواړي د شیطان لپاره د مړي لپاره د وړو خوږو نجونو لپاره په لمنو کې د ملبوسو سړو لپاره هغوی د لیوانو مایوبو او ژوبلو ماشومانو لپاره شمې بلوي او د مړو میرمنو لپاره چې هر ورځ مري زه یو نازک خار یم یوه پاڼه یم چې د پیرانو د سیاهۍ محتاجه ده زه هغه شپون خار یم چې د ټولو تورو وریانو پالنه را په غاړه ده د مکسیکوي شاعر هیمینیا ګونزالس د یو شعر پښتو ژباړه مو اورېده په پاتې خپرونه کې درته د زما د غیستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه وړاندې کوم د دې کتاب لیکوال رسول حمزه توف دی رسول د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې سره تړاو درلود د سپتمبر په اتمه کال 1923 کې زوکړه او د 2003 کال د نومبر په دریمه وفات شو. زما داغستان داغه یو مشهور کتاب دی. ادب پوهان ترننه په دې باس کوي چې دا کتاب په یو جلا ژانر کې لیکل شوی او په مروجو چوکاټونو کې نه ځایږي، خو کتاب ناشنا نړۍ درخی. د خپل وطن، خپل خاورې، خپل ژبې او خپل کلتور سره د مینې کولو خبره درته په هنري انداز کې کوي. تاسو د دې لړۍ یو بل کړی واورئ چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم ختمه شي. د داغستان په ډبرین ځمکه زما آس زغلی او په غرونو کې د آس د پښو د ټپار یا زانګي اورېدل کېږي. په سر مې په غرونو کې پوښل شوی آسمان دی چې کله د لمر په رڼا پړقېږي، کله د ستورو څادر له ځانه تاووي، کله په وریځو کې پټ شي او کله اوبه راشیندي. ای وخته لږ تم شه، یو ځل مې پرېږده چې شاته وګورم. په زړه کې مې د جدایۍ یوه دردونکې څپه غځونې کوي. که د کلي کومه څنډه ووینم ګوندې زړه به مې ښه شي، خو یو څوک راته وایي چې د سهار د باد په شان همداسې په یو مخ روان اوسه، د یوې شېبې لپاره هم چرته مه ودرېږه. دا د سفر پیل دی، پای خو یې نه دی. لا خو به په لارو پسې لارې ګورې او مزل به کوي، خو زه چرته روان یم او د ځان لپاره به د ښې لارې انتخاب څنګه کوم؟ زه چې کوم نوی کتاب لیکل غواړم، د هغې لپاره د لیکلو کوم انداز او کومه ژبه وکاروم؟ له خپلې کتابچې نه. اوس د داغستان ځوانان خپل ملي لباس نه اغوندي، هغوی هم د ماسکاو، تبلیس، تاشکند، دوشنبه او منسک د ځوانانو په شان کوټ، پتلون، عام کمیسون او جامې اغوندي. نن سبا که څوک زموږ ملي جامې اغوندي، نو هغه د نصا په محفلونو کې ګډېدونکي کسان، هنرمندان یا د واده په محفل کې یو نیم کس په ملي لباس کې لیدل کېږي. کله چې د چا زړه راپورته شي چې ملي جامې واغوندي، نو اړ کېږي چې یا یې له چا پور غواړي او یا یې هم په کرایه کور ته راوړي، ځکه چې دا ډول جامې اوس د چا سره په کور کې نشته. نو زموږ ملي جامې په ورکېدو دي، بلکې که داسې ووایم نو صحیح به وي چې تقریبا ورکې شوې دي. خو که د ځینو شاعرانو حالت ته وګوري چې خپل ملي اسلوب هېر کړی او په دې فخر هم کوي، نو بیا به د ملي جامو د ورکېدو غم درته وړوکې ښکاره شي. تر کومه ځایه چې د اروپایي کړوړو خبره ده، نو زه په خپله هم د آبا د غرنۍ کورتۍ په ځای اروپایي لباس کاروم. خو دا مې نه خوښېږي چې زما شعرونه دې هم داسې پیکه جامې واغوندي چې زموږ له رواجه په لرې واټن کې وي. زه غواړم زما شاعري دې د داغستان په ملي لباس کې پټوي. زما د ژوند موده دومره اوږده نه ده، زه یوازې څو لسیزې په نړۍ کې تېروم او په دغو څو لسیزو کې به خلک کوټونه، پتلونونه او پیزار استعمالوي، خو د شاعرۍ عمر بیا داسې نه وي. د هغې د پیدایش او مرګ خپل تاریخونه وي. دا خبره زه د خپلې شاعرۍ په اړه نه کوم، ځکه کېدای شي زما شاعري زما د سترګو وړاندې سا ورکړي. یو ځل په مسکو کې ما د برنج یا شابلوت یوه زړه ونه ولیده. خلک داسې وایي چې دا ونه د زاریوان خوفناک په نوم کوم کس کېنولې وه. دې ونې په خپل ژوند کې خلک په بیلابیلو جامو کې لیدلې دي. اول خلکو ساده جامې اغوستې، بیا د وړیو، خامته، کاټن جوړې جامې به یې په تن کولې، بیا د قراقولیو او اوږدو کوټونو زمانه راغله، بیا د پوځي خولیو او د چمړې د جاکټونو دور راغی، او بیا ورپسې عادي کوټونه او د غټو پینسو پتلونونو وخت راغی. وروسته یې پینسې تنګې شوې، خو دغه ونه لا هم په خپل ځای ولاړه وه، لکه ونه چې خلکو ته وایي: خلکو، که تاسو کوم بل کار نه لرئ نو لاړ شئ او فیشن بدل کړئ، خو زما پر وړاندې د ژوند بس یو مقصد دی. زه د لمر وړانګې جذبوم او خپلو خاخونو او میوې ته رسوم چې بیا له هغې نورې ځوانې ونې جوړې شي. زمونږ په غرونو کې یو متل مشهور دی چې جامه له انسانه انسان او آس له آس ځغلوونکي شاهسوار جوړوي. دا متل ډیر ښایسته لګیږي، خو زه په دې نه پوهیږم چې په دې کې نو څه صداقت موجود دی. ضروری نه ده چې په آس سپور هر جنګیالی دی د زمري لباس واچوي، او دا هم امکان لري چې د زغرو شاته چې کوم زړه درزیږي هغه د کوم بې زړه کس زړه وي. دا ځکه چې ما سره تل داسې شوي چې کله زه په ظاهري بڼه یو هندوانه خوښه کړم او بیا یې ماته کړم، نو له دننه نه سپینه او بې مزې راوتې وي، او د دې هر څه په لیدو زه له غوسې بیا زړه خورم.
خارا نرازی تا خود خامر خوری.